دوشنبه د سنبولې لسمه د سپتمبر اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شي او د خبرونې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې د ماښام تر بجو اوریدل شي. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې تاسو په پوځي برخه کې له افغانستان سره د بریتانیا له نویو ژمنو خبرو. خو لومړی خبرونه د هرات امنیه قومندانۍ د نږدې 300 کسانو د نیولو خبر ورکړ. په افغانستان کې نن کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي او امریکا پر فلسطینی کډوالو خپل مرستې بند کړې. د خبرونو تفصیل د هرات امنیه قومندانۍ وای په تیر یو میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د هرات امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا 200 نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو غلاو، د نشه موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاسلرلو په تور نیول شوي دي. جنرال امرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 40 مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. د عامه روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام وکړي.
دا قدم اول بر در 16 ولایت افغانستان تطبیق
شوه. د وی لومړی پړاو د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملی کیږي او په ولس نور کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 1.8 میلیونه ماشومان ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین وشي. د شغلی نظری په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو دا لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د ریل او لاریو په واسطه اروپا ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن وو. نوموړی زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره له نږدې 15 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. د فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاد ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل رامنځته شو. د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوې چاودنه کې ووژل شو. د بیلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړه چې 24 کلن الکساندر زخار چینکو د دونیتسک ښار په یوې کافي کې د چاودنې له امله وژل شوی دی. روسي په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلی دی چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. خود اوکراین امنیتی ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کوسوو او سربیا ترمنځ د مذکرې تبادله په اړه د جرمني له اندېښنې او خبرداري ملاتړ کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې د کوسوو او سربیا ترمنځ د مځکې تبادله او د پولو بیا ترسیم به زړې نژادي شخړې راپورته کړي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر کارن کنیسل وویل د هیوادونو ترمنځ د پولو بدلون تل ستونزې پیدا کړې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د هیوادونو ترمنځ د مځکې بدلول د خلکو زاړه ټپونه تاسه کوي. تر دې مخکې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د اګست په 14مه د کاسو او سربیا ترمنځ د پولو د بیا ترسیم په اړه خبرداری ورکړی وو او د بالکان هیوادونو مځکني تمامیت سپیڅلی بللی وو. دا خبرونه دا سدی رڈو سہارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به واورئ چې بریتانیا ژمنه کوي چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره به مرسته وکړي او دغه هیواد ته به نور پوځیان واستوي. د امنیت په برخه کې مو د یو شمیر فراوالو له اندېښنو خبرو.
هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کیږي په هغه پوستي ټوله ټوله سوي دي. موږ غوښتون کې د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعات ته رسیدګي وکړي، هغه پوستي برته ایجاد شي.
د سولې په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر د سره شریکو.
نه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر هغه حرکتونو څخه د سولې د تامین لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د قانون د حاکمیت د کولو لپاره حرکت کوي. موږ د هغه ملاتړ کوو.
د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه به واورئ چې په آسیایي جام کې افغان لوبغاړي برخه اخلي او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زنګي ډېر زیات دي د رحمان مینه په پارک ولا ډېر خپل زنګي دي دالته ډېر خپل پیسې ګټي. نور کاروبارونه زیات خو زنګي پیسې زیات خو ګټي.
بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. دا ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپوړیو چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیري او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای برتانیا به د افغان پولیسو د سنگړی ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له افغان امنیتی ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیي دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. خاغلی چخنسوري وړاندې ویل
نو
وعده سپردن که د برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک د روزنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه پر اس کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیري او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت به په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نشي برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیري او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، هرات، مزار شریف، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بغلان ولایت کې د طالبانو له لوري د سولې ولسی کاروان ته سپکاوی غندي او دغه عمل د بشري حقوقو خلاف او مجرمانه عمل بولي. دغه کمیسیون بیان بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هیڅوک حق نه لري چې سولې غوښتونکو ته ډلې توهین کړي. د سولې د ولسی کاروان یو شمیر غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې وړ مورز د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو پر مهال د دغې ډلې له لوري ورته سپکاوی شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو ته خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د هلمندیانو د سولې ولسی کاروان غړیو ته د طالبانو له لوري له توهین او سپکاوي وروسته د دغه ډلې یاد عمل د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له غبرګون سره مخ شو. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنو ته باید احترام ولري او بشري ارزښتونه رعایت کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د هر هغه حرکتونو څخه د سولې د تامین لپاره دی، عدالت تامین لپاره او د قانون د حاکمیت د کولو لپاره حرکت کې موږ د هغه نه ملاتړ کوو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې حرکتونو څخه ملاتړ کوي او خپل حمایت راوړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې د دې ځوانانو امنیت تامین شي.
ښاغلی صدیقی ټینګار کوي هیڅ ډله حق نه لري چې د سولې په تړاو د خلکو هر ډول حرکت سپکاوی وکړي او داسې یو عمل جرم او د بشري حقونو لاتړونه سرغړونه ده. د هلمندي ځوانانو د سولې ولسی حرکت کاروان چې غوښتلې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي د دغه ډلې له غبرګون سره مخسول. د سولې د ولسی حرکت غړي وای طالبانو دوی ته سپکاوی وکړ او هته کنځای ورته وکړې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دوی تور پورې کړی چې ګواکې دغه کاروان په افغانستان کې و پروژه ده.
مخسولاړو د دوی په سیمه کې شاوخوا 15 کیلومتره د اقاخیلو سیمه ته ورسېدو، هلته شاوخوا شل تر طالبان راغله، هغوی موږ ودرولو او غواښه وکړ چې نور باید موږ مخته ولاړ نه سو. کومه چې موږ د سولې پیغام رسوو، دوی تشدد کاوه، همداراز ښکنځلې کول، سپکاوی یې کوي، خو وهلې نه دي کړې.
د سولې ولسی حرکت کاروان د تیرې روژې په میاشت کې له هلمند څخه پلې حرکت وکړ او له شاوخوا یوې میاشتې سفر وروسته کابل ته ورسېدل څو د سولې په اړه خپل پیغام حکومت او طالبانو ته ورسوي. د دغه حرکت غړیو چې شمېر یې شاوخوا 15 تنو ته رسیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر همداشان د امریکا په ګډون د یو شمېر مهمو سفارتخانو په وړاندې د پرلت خیمې وهلې او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دائمي اوربند غوښتنه وکړه. یاد ولسی حرکت په کابل کې له شاوخوا 2 میاشتو تیرولو وروسته نږدې 6 ورځې وړاندې د افغانستان شمال د بلخ ولایت لوڅې پښې پلی تک پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری له طالبانو غواړي چې د دغه کاروان د سولې غږ چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده لبیک ورته ووایي.
هغه
وایي موږ هیله لرو چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو رهبر د افغانانو غږ ته له ځنډ پرته مثبت ځواب ورکړي، څو له شک پرته د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. او اوس ټول امیدوار یو چې د طالبانو رهبر به انشاءالله ډېر ژر د عملي کار لپاره د مذاکراتو د پیل اعلان وکړي. که څه هم د هلمندیانو د سولې کاروان په خبره د بغلان طالبانو د دوی پیغام رد کړی او په خبره یې هغه نه د منلی، د دغه کاروان غړي ټینګار کوي چې خپل حرکت ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې احسان طاهری له خلکو غواړي چې له دغه کاروان سره یو ځای سي څو د سولې پیغام په افغانستان کې سراسري سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سولې د کاروان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. د سولې د کاروان غړي وړ مورس د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري درول شوي وو او لکه څرنګه چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي په ډنډغوري کې طالبانو دوی ته سپکې سپورې ویلي دي. بیا دوی خپل مسیر تغییر کړ، په ځای د دې چې د مزار شریف په لور روان شي دوی کندوز ته مخه کړه او پرونی په کندوز کې له خلکو سره غونډې لرلې او په د خلکو په ولسی غونډو کې خبرې وکړې. یو شمیر مدني فعالان په کندوز کې هم له دوی سره یو ځای شول او پلی سفر یې وکړ او د سولې په باره کې دوی له خلکو سره خپل نظر شریک کړ. او دوی ویلي دي چې بیرته به دوی د مزار شریف په لور باندې پلی حرکت پیل کړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به تاسو وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له نویو لوبو خبر کو تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لنډ راتلونکي کې په آسیایي جام کې برخه واخلي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو به جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ په اړه یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي او استخباراتي چارواکي د واشنگتن د پوځي ستراتیژۍ د معاصریت په اړه مخالفت لري. وړاندې لولو چې د متحده ایالاتونو د پوځ چارواکي وایي د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې اغیزناکه تمامیږي، خو د دوی د نظر بلعکس استخباراتي مقامات په دې اړه منفي نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې ټرمپ او د ملي امنیت ټیم د افغانستان د 18 کلنې جګړې د ختمولو لارې چارې لټوي. بلومبرګ خبرونه د افغانستان د جنگ خصوصي کولو ته پام اړولې ده. د بلک واټر شرکت مؤسس اریک پرنس چې اوس یې د شرکت نوم په اکاډمۍ بدل کړی ویلي کولای شو د افغانستان جګړه خصوصي کړو. په دوام کې راغلی پرنس باورې ده شپږ زره اجیر سرتیری کولای شي داسې یو کار وکړي چې یو لکه 10,000 سرتیری نشي کولای. د مقالې په اساس د سپینې ماڼۍ چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو له طرحې سره لیوالتیا ښودلې ده. خو د مقالې لیکوال دا طرحه یو مرګونې غلطي بللې ده. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پوځیانو خصوصي کول بالاخره د دې سبب کیږي چې ملي ستراتیژیک مقاصد له جګړې نه د ګټې اخیستنې د انګیزې تر اغیز لاندې راشي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړی مسابقه د روان سپتمبر په 18 نیټه له سریلانکا سره وکړي. نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. په دې جام کې د دوغو دوو ملي لوبډلو ترڅنګ هند، پاکستان او بنگلاديش هم برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او په دې سره د شل وریزو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. دغه لوبې هم د آسیا جام لپاره د تیاریو لپاره ترسره شوې دي. په پرونی لوبې کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د دوو لوبغاړو په سوسیدو پوره کړ. د آیرلند په وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
مختار هغه په څیر کې ولاړ دی. ارمن په کوربه ټوب ارمن په شلګیو او په شلګیو لوګو سیریز کې ماتي ورکړي. مخکې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ارمن په وړاندې لوبي ترسره کړې. د فټن تیاری په مخه افغان کرکټ ملي لوبډلې د هندستان څخه سره شو. انسان کې د بلابلو په خوتي افغان لوبغاړو ته ماتي ترسره کړل.
افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شلوریز سیالي دوه په مقابل د صفر کې وګټلې او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند خپل کور کې مات کړ. خو آیرلند سخت ټیم نه دی. افغانستان وتوانېده چې دغه ټیم ته ماتې ورکړي، خو د آسیا جام لوبې د افغانستان لپاره سختې لوبې دي ځکه چې هلته ډیر سخت ټیمونه سره یو ځای شوي دي. هند پکې دی، بنگلاديش دی، سریلانکا دی، پاکستان دی. نو وګورو چې افغان لوبغاړي له نن 19 ورځې وروسته په دغو سیالیو کې څرنګه ځلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو امنیتی مسله راخلو. د فرا ولایت ولایتي شورا غړي د دغه ولایت امنیتی چارواکي په کمکاري تورنوي او وایي چې د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي. بل لور ته د دغه ولایت امنیتی چارواکي دا خبره نه مني او وایي چې دوی تر خپل وسه په دغه ولایت کې د امنیت ټینګې دوله لپاره هڅې کړې دي او هڅې کوي. لفراد ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت دولتي شورا غړي وای په دا ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې برخه پر امنیتي چارواکو سخت نیوکه کوي. د دې په خبره په فراه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې ساحو څخه د ښار دننه ته راځي چې په دې کار سره د ښار شاوخوا سیمې هم د دولت د ولکې څخه وتلې دي. د ولایتي شورا غړي همداشان د فراه فرارو د لوی لارې څخه هم سر ټکي او وایي چې د دې غلارې ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د عبدالله قاني او سمد سالی د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه تنه غړي مرکزي حکومت ته خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د فاجعې مخه مخکې له مخکې ونیسي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فراه وضعیت د څو مودې راپدې خوا ډېر خراب دی. زموږ عمومي شعره مطلقا د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، خصوصا هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کېږي. په هغه پوستې ټوله سوي دي. موږ غوښتون کې د دې چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وکړي، هغه پوستې بیرته ایجاد شي.
با تاسف کې از بی کفایت ترین کماندانایی که در چند سال آمدند تثبیت شدند که بی کفایت ترین شخصی است که در فراه آمدند.
په همدې حال که در فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا د ولایتي شورا دغه ایده نه مني. په زحمت شیرزاد د فراه ولایت امنیتي خوندان په یوه خبره غونډه کې وویل چې په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو دغه ولایت د هرې سیمې څخه دفاع وکړي. د شیرزاد په خبره شپه او ورځ په دغه ولایت کې اوس هم پوځي او تصفیه عملیات جریان لري.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت دوامدار تصفیه او تلاشي د ښار په مربوطاتو کې چوکونو کې د دې لپاره چې د خلکو امن تامین شي او د تروریستو حملو څخه مخنیوی وشي په دوامدار ډول شپه او ورځ 24 ساعته دا دوام لري. او ټول شپه زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ښار په مربوطاتو کې په مهمو محلاتو کې د دشمن د تهاجمي حملو په مقابل کې سپر دي او فرزایدی او هر لازم به دشمن ته غشماتون کی جواب ورکی.
د یادونې وړ ده کسان په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدون رشتی خوله هم د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د مرکزي دولت همداشان امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي.
خبری مجله اوري
دا مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د خبری مجله د اف ام په 3.5 نیول شي. یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د بیلتون پالو مشر پرون په یو چاودنې کې وشل شو. دی پیښې د بیلتون پالو مشرتابه بے نسمه کړي او بیړنۍ غونډې پیل کړې دي. روسي بیا د اوکراین حکومت تورن کړی دی چې د دونسک د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخارچینکو په وژنه کې لاس لري. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیځ دونیت سیمې د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخارچینکو تر وژل کېدو وروسته د بیلتون پالو مشرتابه شورا بیړنۍ غونډې پیل کړې دي او روسیه بیا د پیښې سخت په غوسه کړې ده. د 23 کلن زخارچینکو وژنه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو چې روسیه په ملاتړ تورن ده د مهمو غړو او مشرانو د ترور د لړۍ نوې کړۍ بلل کېږي. دا بیلتون پالو خبری سرچینو ویلی دی چې الکساندر زخارچینکو د دونیتسک خار په یوې کافې کې د چاودنې په نتیجه کې وچل شوی او د اوکراین ضد بیلتون غوښتونکو یو بل مشر هم په دې پیښه کې ټپي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د زخارچینکو د وشل کېدو په عکس العمل کې ویلي چې د اوکراین حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. کرملین ویلي دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک د بیلتون پالو د مشر په وشل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده او د روسیې د تحقیقاتو دولتي اداره د پیښې ته د نړیوال تروریزم د قضیې په نظر ګوري. خو د اوکراین حکومت بیا وایي چې الکساندر زخارچینکو د تروریستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې وشل شوی دی. تر دې مخکې اوکراین د بیلتون پالو دوه مشران په 2014 او 2018 کلونو کې په دونیتسک ښار کې په ورته بمی چاودنو کې ووشل شول. د 2014 کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وشل شوي دي. روسیه دا نه مني چې ګواکې مسکو د اوکراین د حکومت له مخالفو یاغیانو پوځي او مالی ملاتړ کوي، خو اوکراین او ناټو بیا ټینګار کوي چې له بیلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه ښکاره او کرا شواهد لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري لنډ خبرونه لرو. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل په تیره یوه میاشت کې نږدې 300 کسان په دغه ولایت کې په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني له اندېښنې او خبرداري ملاتړ کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. یوه بله نړیواله موضوع هم لرو. ملګری ملتونه وایي د میانمار پوز له خپلو لیکو څخه 15 کم عمره هلکان لري کړی دي. ملګرو ملتو د میانمار پوز د کم عمره هلکانو او تنکیو ځوانانو د استخدام له امله په تور لست کې شامل کړی دی. دغه راز هغه وسلوالې ډلې چې له کلونو راهیسې د میانمار د پوز په مقابل کې جنګیږي هم د ملګرو ملتونو په تور لست کې دي. د جرمني خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اسنادو په حواله وایي چې د میانمار پوز له 2012 میلادي کال راهیسې له خپلو لیکو 944 کم عمره ځوانان ایستلي دي. د میانمار پوز دغه راز د دې هیواد په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د ځپونکو اقداماتو او پوځي عملیاتو له امله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. اوس په تشوند رنګونه پروګرام ته مخه کړو. همایون هیواد وړاندې کوي
دا ژوند رنګونه.
زه مسعود الله سعادت یم.